وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست. نور هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یو نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $680 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفې ولستنګ زیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د فوزرت وای چې د هلمند په څولس ولې کې وسلواله مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبري وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساوه. پوره خبرونه د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزای وی په هلمند کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یوشمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوې دي. معصوم ستانکزی تیر ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې ویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړی د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی ویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15مه او 16مه د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لزګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوې دي. د 200 لومړي سیلاب قلی اردو د رسنیو د برخې مسؤل شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفه وسلوال ته د اوختو تلفاتو په اړه داسې وویل. غالی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوي پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وي هغه یې تقویه کړي دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په لسمه حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلې ده. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر شپه د کندهار د لوی ویالې د نری په لسمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تیر ورځ ناوخت د زابل په مرکز قلات کې د خونځي 12 زده کوونکي چې سرخور او رورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمل غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې خول شوی و. تروسه د دغه دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 10 شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطی مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو ورسره تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسول چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تیر ورځ ویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدونو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همدارس د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همدارس دوی پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړي. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی مانی پرون اعلان وکړ چې د یوکرین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی په کې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوال اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
law. هموندوی روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانين ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي چې موږ له روسیې غواړو هغه د دې چې په نړیوال ټولنه کې رغند رول ولوبوي.
role in the international community.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداري ورکړ چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالټیک هیوادونو ته یو غواخ دی. که څنګه ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیه سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د برېټانیا د انرژي ستري کمپنۍ بي پي فعال کړی دی. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پایلوبه کې د وو وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبه پورز به په کلکتا کې له انګلستان سره پایلوبه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمه ته مو مننه.
لسفه ولستان ځین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول ک بیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې بل اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
We are continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوې چړنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکه پرانیولو او په نوې تجهیزاتو د هغې د سمبالولو لپاره شپږ اتیا میلیون ډالر لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
لار می په پولیس کې و شای چوي دا د مرستي چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستي سره مننه کوم.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کینول پیل کړی دی.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو موږ د غې سیرو ته کېناستو او اوس موږ دا د لګیاو چنارونو غو او راتلونکو نسل باندې د چنارونو سیرو ته کېنی.
دوه ونیس پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف پلټه کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیره چې شوی و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک پنهخه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې باندې داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد مبارزې له سختي دو سره افغانستان هیر نکړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشرۍ د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسولیت د امریکا د دفاع وزیر مخته د ولسمشر بارک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پاوز په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پاوز لوی درستیز به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپل سپارښتنې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لري نزو، امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکه پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $80 میلیون لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅ کله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یو نوي راپور کې کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده، د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډېره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې. خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغه الوتکې په $10 میلیون لګولي چې ورسپارل یې څو ځلې ځنډېدلې او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر مؤثره وه او د حکومت مالی منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت ویاندی ولری هندرسن رویټرز ته ویلی چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سنباله نوې الوتکې په نوې بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رویټرز په لیکنه امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جانسوب کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړې دي. عصمت سروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري لسره د انتخابات وشي. واشنگتن پوسټ مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجرات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولی. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری ګولبرګ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دوه وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د ګولبرګ خبره نیمایي سمه ده. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرد څه ویلې دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزی جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم. دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لشت لشه د دو اضافي لواو د لیشلو او د کال د یو میلیارد ډالر نورې ملکی مرستې ژمنه وکړه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1299 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 3.15 په هم صافه او وزي اوریدل کېده. شي د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغه مرستو ډیر خوشاله وو. شمه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 215000 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمينه برابره کړي، او پاتې 2600 یتیم زده کوونکي د څلور مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته د همدې سپانسر د برنامه یو برخه ده.
هغه یتیمات پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي، موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سوکو او پامین ته حکومت پیدا کو دا برنامه ورته ډیزاین شو دی اتمان سپانسر برنامه چې څلور ډونران سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي تقریبا شپږ بي سواد پال ته تعداد رسیږي چې سپانسر په برنامه کې دوه حمایت شوی دي نو دغه مرسته هم د هغه مرستو یو لړۍ ده
په ورته وخت کې یاد رسد پر درې اتیا هغه اړمنو کورنۍ او خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توزیع کړل چې د ورستیو جنگونو له امله زیانمن شوي وي سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د $2500 ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي
نن ورځ د مکه د خپل مشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پامنه چې په دې ورستیو کې په جنگونو کې شهیدان شوي دي معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي د هغوی سره د عاجلې مرستې توزیع پروګرام لرو چې هر پامین ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 25 کلمه جنسونه کومک توزیع کیږي چې مجموعه $1500000 کیږي
بل خو یتیم زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شو مرستو مننه وکړه او زیات اکړه مرستندوی ادارې دي پراتلونکي کې دي ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي
محمد داد پلان نوم زلمای دا د سنخود ول صالح سیدون کې هم د دیبالو کله پلان مې په پولیس کې شهید شو دا د مرستي چې کړې موږ سره یتیمانو سره د دې مرستو مننه
د پورته ول صالح سیدون کې ما او بس نو په کورنو کې دا چې جګړه ماګړې وای ګولې راغلې و او په کور کې ولاګې مالونه هم ورسره ولاګې او دغه هم ورسره ولاګې د ماشومان کانه او بعد دغه ماسیسې نه موږ ډېره سپوریا دا کوو چې موږ سره دغه کومکونه وکړه
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنگ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا لري دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولای شي چې دغه څه دوی کومک کوي او واقعا مسایخو کسان ته ورسي تر څو چان نشي تصفیه نشي فلټر نشي چې دوی تر رسیږي یو ناچی شي پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی
د ویلو د چلې دی وړاندې د یوش منور ادارو لوري هم جنگزپلو او اړمنو کورنۍ سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوی خو ځینې اړمنو کورنۍ ویل دغه مرستو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورده او موضوع همدا د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا وی چې په وروستیو کې زیات شوې دي د هغه به سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته ان د لیدل شوې دی ولسی جرګې یو شمیر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولای شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولای شئ له نورو سره شریک کړئ مایکروفون هم تاسو ته درکو ازادۍ راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو کار پیل کړ مدني فعالان وایي چنارونه لیوي خو د خوست د پیژنګلوي نه خده او بلوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال نجیب الله الخیل پر رپورت لري
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي د دوی په وینا چنار د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی د یاد پروګرام تنظیمو قانون کې مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ رادیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل.
خوست د تنارونو ټاټوبای دی او لډیر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه و چې په هغه کې تنارونه کینول شي او د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه و، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وي. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوست میشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا و پتیاله چې په خوست کې تنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وای،
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چینارونه یخي او مونږ د غسیرو ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیاو چینارونه ګدو او راتلونکي نسل باید د چینارونو سیرو ته کېني.
په خوست کې د چینار رادیو مشر سباون ستوری د چینار کېرولو د پروګرام په اړه داسې وای،
دا چې مونږ په کلو بانډو ګدرونو کې په ګڼ شمېر چینارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیوري نه خوند اخلي. نو دا ځل چینار رادیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چینارونه کینو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پخو باندې تک کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چینار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري.
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالې وکړي، غرم نختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوری لا ډېر شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د سهار لس بجې او اتویش دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه په اونۍ کې وو ورځې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسلام ارمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخنی ولیدا او دغه حکومت په خپل پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په اړه کې زه باید وایم چې همدی ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تیر ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وای تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دي. دا وای دا ډیر د شرم وړ خبره ده. زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته زی هلته ډیر د سختې شپې ورځې تیروي. باید د هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابره شي. دغه راز محمد قاسم زواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم تر څو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عادل شخص د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه ته وټاکي ترسو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو ستو پیغامونه چې د افغان بیسیم ته سواتل شمیرې لارې مو را هستولي ول تاسو ټولو یو دنیا مننه. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخباره کړو. د خبرونې دوهمې نمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو، خو اوس به صفی الله سانگزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی پرون په هلمند کې ویلي د هلمند تورستي عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یوشمیر نور سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، ورسره تر هغه خپل اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه ونه کوي.
لسفه ولا ستنګ زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. ک غواړي بیا هم دا خبرونه اول ولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د امریکا ولسمشر وایي د تورستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول. بارک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگتن کې وویل تر هغه غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نخه کړی چې د دې په څیر عبادت نه کوي او د دې پر رنګ نه دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نخښه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیرونې په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې 14 نو تر ډیر شو ډیر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د ریاکشن به پورس په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تراویا ډیر کسان ووژل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم وو چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشر انتخابات کیږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. د غرض د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د یو ان ایچ سی آر د اټکل لمخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه واتیا زره کسان کېشي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون پویرا د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د یو سلو او اتیا زره میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پېتر سوال لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
وی مست فایند ا وے ټو مینیج دیس کرایسس ان ا مور هیومن organized and equitable
مش باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیشتي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقه ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لک تر لګه شاوخوا 2.5 لک کسان وشل شوی دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوی دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متخاید رور ستونزه چېړلې ده چې دی وایي درې کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی او کله چې سیاست خزینه تقاوت ته مراجعه کوي الته ورنه د بډو غوښتنه کوي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاوت مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مکم ال د ریاست تقاوت ته تقدیم کړی جواب مثبت منفی ما ته نه راکړي. تا د رکالن زما تقاوت واکه د ریاست خزینه تقاوت کې قانونا زم مستحق میشن باید اجرایی رو که قانونا یعنی کوم ممانعت داریم ما تا جواب ورکی. دا مکتوبونو می که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دوی نلسکی جواب نلسکی می که دا قانونا نمستحقق تیری چیز پخفل کورت کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی موږ ته مکتوب راکړه چې درې کالن معاش ریاست خانه ته مکتوب میشه چې درې کالن معاش دده اجرا کړي. عملته چې ورغلم دوی بانجونی کول، یعنې مقصد الهی نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته ویل چې جواب نشه که چې قانونا دم نمستحقق کیږي چې زه په کور کې کښېنم. هغوی ویل زه دا کورونه مې نه څه کولای.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره رشوت خوري پر ریاست خزینه تقاعد څه زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوری وایي کین چې وزه رسما د دوی خیانت ثابتولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د ټولکواله که نوم نه پېژنم، خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي هغه د ما کار خراب کړه، دا ولکه نوم نه پېژنم، خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم، دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دوه ورکې نشته چې دا د مکتوب چې د شورا نه ما راوستلی دي، یا د ریاست جمهوري نه مې راوستلی دي، یا د وزارت کار امور اجتماعي مه نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کوئ. بعضې لا زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایت تعین شي که زه ګرام وم ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي، وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالې کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي، خو څوک یې پوښتنې نه کوي. کراته پخوانی رئیس و، هغه ته هم څو کله د عارضې ماته موجود ده، هغوی صوبه ته امر ورکړی دي، صوبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یې شو، هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره ستا عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه. صاحب، زما د ما غوښتنه دا ده چې د درې کلن د ما تقاعد دوی اجرا کړي، که قانون نمیشه کېږم جواب ورکړي، دا رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واورېدله چې ویلې درې کاله کېږي چې دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځ ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک سر برای ما مراجعه بکنن، و افراد که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را برای ما شناسایی بکنن تا اینا را به سنگ قانون بسپارن.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل، تر بلې مو پلو یو بخونکې خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونزې لرئ او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992 93 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو، او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوږو پرې ورسوو. تر بلې خبرونه مو پلو یو بخونکې خدای سپارم، خوونه ولا.
د انصاف پلټکه حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدی.
مننه رئیس د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه و او زمنان دا چې اوس دا پروسه په څه شکل مخ ته ځي؟ آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي؟ نوي کسان مو ګمارلی دي؟ څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسونه او خپل سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنټ کول ډیر ټیټ و، او پس له څو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازمو اراده ډیر قوي و او د پاسپورت ظرفیتونه اغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دزګاغان هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چه راغلی و او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املکا چه مون پاسپورت وارو، نو ده پاسپورت ظرفیتونه دیر چیت و، نو زکه دا استون زا پیخ شو. اوس لیلی الحمد دا ظرفیتون هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او اغا سه ارائز چی مون سره طول شوی و پا داو طلبانه توگه سره، یعنی چیز مون مامورین حاضر شو چه داو طلبانه کار بکره پا دو هفته که ده ولایتو او پا یو هفته که یا دو هفته که پا یو میاشت که پا مرکز که ده ذخیره چی شوی و طول خلاص شو. باز پا مرکز که پیاو راست کارونه تر سره کیږي، هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نیوي د ولایت څخه وي، دوی خپل استوګن کې ځای په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دي باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناحیې خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم، او هغه څوک چې د کابل دي او تذکرې د کابل دي دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي په یو ورځ مونږ ورته کارونه خلاصوو ترسره کوو، او څلورم ورځې دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چې دي د مغزای نه خپل پاسپورت ترلاسه کړي، او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او پنځلس ورځې هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کړي.
تاسو د ولایتو موضوع یاده کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدغه پروسه ولایت ته هم تمدید شي او غځول شي چې د توزیع پروسه د هغه ځای څخه واوسي؟ یعنې داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزي وي فقط مرکز صفا؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی، نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرن خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مګر طی مراحل په ولایتو کې کیږي، هر څوک کولای شي چې خپل بایومیټریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کې خپل مدیر په پاسپورت د پوسټ سری په لیاره کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرن کا بیرته خپل ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات موږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږ هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کیږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې څه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توضیح کوي، یعنې درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم د آنلاین د لیاره مونږ اخیستنی دي او دا د وزارت مخابرات بسیار لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره نغشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توضیح کړی دي د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن بات نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټي زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نه لرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مګر خلک دا امکانات نه لري، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللم ندی، تر اوسه پورې باز دي او خلک کولای شي چې دنده آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم اورید هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ استادو د نوي پاسپورت چي دي د زال د کمپیوټري پاسپورتونه چي دي دا تقریبا ز وایلی شم چې د شلونه ډیر امنیتی نخانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نښې سلای وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو غدي چې تر اوسه پورې هیڅ نخانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته، او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دي، روپیه دي، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده. نو دا هم انسانان جوړ کړی دي، او هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مګر هیڅ امکان نه لري چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانې پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو وویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانې زمونږ اسنادونه زمونږ ټاپې چې دي چې جل کړې ده نیولم دي او سارنولی فساد اداري ته معرفي کړې ده، او یا څه زمونږ مامورین چې پکې لاس درلوده هغه هم مونږ نیولې ده او رسمي په رسمي توګه سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي هم کړې ده او محکمې ورباندې فیصله هم کړې دي، او دا افتخار هم لرو چې اوس په ریاست پاسپورت کې 90% د فساد اداري مخنیوی شوی ده، او یو څه په ولایاتو کې تقریبا 50% تر اوسه د 50 نه ډیر تر اوسه پورې هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه لپاره هم طبیعي چې تاسو اقدامات کوئ،
دې لپاره هم اقدامات کوو، یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیا یو چې د دې مخنیوي هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سره مې سره
سباہو اللہ کا دقدر شبا بللے وڈے